آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو اوریدونکو، د ورځنیو مسایلو په حق له رپورټونو او مرکونه مخکې اول د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
السلام علیکم زخل خانم، د افغانستان د بارنو چارو وزارت د پاکستان سفیر د سولې په حق له دغه د ورستیو څرګندونو لکبل ورغشته دي. د پاکستان سفیر ویلی وو ک هند کشمیر په د برت په غچ کې د پاکستان پر ضد اقدام وکړي، نو له طالبانو سره به د سولې رواني خبرې اغیزمنې سي. افغان حکومت دا څرګندونې غیر منطقي بللې دي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال ادریس زمان وایي چې د پاکستان سفیر زید نصرالله ورغشتي او د افغانستان حکومت رسمي اعتراض ورسپاره. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان او هند اړیکې د افغانستان د سولې له بهیر سره هیڅ تړاو نه لري. یو امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې داعش ډله له افغانستان څخه پر امریکا د مخامخ برید د ظرفیت پیدا کولو هلې ځلې کوي. دغه چارواکي ویل دي چې داعش ډله د امهال په متحده ایالاتو کې په ټولنیزو رسنیو کې د خپل موجودیت او شتونوالی د زیاتولو په حال کې ده. د امریکا دغه استخباراتو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رسینن ته ویلي دي داعش نږدې دی چې له افغانستان څخه پر امریکا د مستقل برید ظرفیت پیدا کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی که واشنگتن اټومي میزایل په اروپا کې ځای پر ځای کړي، مسکو به امریکا په نښه کړي. هغه ویل دی چې روسیه به هغه هیوادونه هم په نښه کړي چې دا میزایل پکښې ځای پر ځای کیږي. ښاغلی پوتین د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولس ته په خبرو کې ویل مسکو هیڅکله هم له واشنگتن څخه د ښکېلتیا هڅه نه ده کړې، بلکې هڅه یې کړې ده چې د هغه هیواد څخه ښې اړیکې ولري. دا د امریکا سره د وسلو د احتمالي سیالۍ د پیل په اړه د ولسمشر پوتین تر ټولو تند غبرګون او خبرداری بلل کیږي. ښاغلی پوتین خبرداری ورکړ چې دغه میزایلو د نصبولو په اړه به د روسیې غبرګون غوڅ او پریکنده وي، او خدای وویل چې هیواد به یې په اړه لومړی ګام نه اخلي. هغه وویل په اروپا کې د دغو میزایلو تر ځای پر ځای کولو مخکې باید د هغې بدې پایلې او له کبله پیدا کېدونکي خطرونه هم وارسول شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په هند ته په رسمي سفر ورغلی. د سعودي عربستان ولیعهد په سره په یو ګډ اعلامې کې هر ډول ترهګرۍ پر ضد مبارزه پر اړتیا یې ټینګار کړی دی.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان آسیایي هیوادونو ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د پاکستان وروسته هند ته تللی. ښاغلی سلمان په دې ملاقات کې ژمنه وکړله چې د هند او پاکستان ترمنځ د جنجال په کمولو کې به مرسته کوي. د هند صدر اعظم هم ومنله چې د تروریزم سره باید په ګډه مبارزه وشي. ښاغلی مودی پرته د دې چې د پاکستان نوم واخلي، د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان سره په ګډ خبري کانفرانس کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په هندي پوځیانو برید وحشیانه وګاڼه او زیاته کړه چې تروریزم د ټولو لپاره خطر دی.
د
تروریزم زربنا باید ختم شي. د هغو هیوادونو مخه باید ونیول شي چې د تروریزم ملاتړ کوي او امکانات ورته برابروي. موږ موافقه وکړله چې په هغو هیوادونو په هر ډول چې امکان ولري فشار زیات شي چې د تروریزم سره همکاري کوي. هندي چارواکو ویلي دي چې په کشمیر کې په هندي ملیشو په برید کې پاکستان لاس درلود.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان شاهین سهیل ویلی دی چې د طالبانو استازي به د امریکا د بارنو چارو د سولې د استازي زلمی خلیزاد سره د دوشنبه په ورځ ملاقات وکړي. طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکا د استازي زلمی خلیزاد سره په خبرو بوخت دي چې د سولې یو موافقې ته سره ورسیږي. په سوریه کې د امریکا ملاتړي ځواکونه د هغې سیمې نیولو ته نور هم نږدې شوي دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په لاس کې اخرنۍ سیمه ده، خو وروستۍ نتایج به لا څو ورځې وخت ونیسي. د نړیوال ائتلافي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې وسله وال لا هم پاتې دي، او زیاته کړې ده چې ائتلافي ځواکونه د هغو ملکي کسانو سره مرسته کوي چې خوندي سیمو ته تښتي. په داسې حال کې چې د امریکا د عدلیې وزارت مفتش رابرټ مولر په امریکا کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین سره د اړیکو په اړه د تحقیقاتو خلاصه به لوی څارنوال ویلیم بار ته اوس پاری او هغه به د امریکا د کانګرس غړو ته راتلونکي وړي وړاندې کړي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د مکمله د نوي څارواله پورې اړه لري چې کله او څنګه د خاص مفتش د دقیقاتو رپورټ شریکوي. دا و خبرونه ساشتو امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونو مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یوه موضوع دا ده چې د اوبو او برېښنا وزارت ویلي دي چې په راتلونکي کال کې به د اوبو د یولسو بندونو د ډیزاین کار شروع کړي. د دې بندونو د پروژو په تطبیق سره به 1.5 میلیارد متر مکعب اوبه مهار شي. د اوبو مهارول اوس د حکومت په لومړنیو کارونو کې راځي. رحیم ګل سروان راپورټ را لېږلی دی.
افغانستان چې د طبي اوبو پراخې زیرمې او 15 لوی عمومي د اوبو سرچینوي حوزې لري، له هغو هیوادونو دی چې تر ډیره اوبه یې ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او په کورني لګښت کې د پام وړ ګټه نه ترې اخیستل کیږي. افغانستان هر کال 40 میلیارد متره مکعب اوبه د مدیریت د نشتون له امله لاسه ورکوي او ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان او ایران ته ترې بهیږي. د اوبو مهارول اوس په سیاسي کچه تر بحث او کار لاندې ده. د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د اوبو د بندونو په جوړولو او تر کار لاندې پروژو په تطبیق به 3.6 میلیارد متر مکعب اوبه مهار کړي. د دې وزارت مرستیال الماس باور زاخیروال وایي حکومت به راتلونکي کال ته د 12 بندونو په ډیزاین کار پیل کړي او په تطبیق به 1.5 میلیارد متر مکعب اوبه مهار شي.
په ډیر جدیت سره په د اوبو د بخش د تنظیم او د اوبو د مهارولو بخش ډیر په جدي توګه مخکې کړی دی. هغه اوبه چې موږ مهار نشو کړی، هغه اوبه چې موږ د هغوی څخه استفاده ونه شو کړی، لکه په تیرو کلونو کې چې شوي، هغه اوبه به اتمن همسایه هیواد ته ځي چې بند نه وي. نو هدف د اوبو د مهارولو همدا دی چې څنګه موږ د خپل اوبو څخه استفاده وکړو او د خپل وطنوالو د ژوند ساته ورسره لوړ کړی شو.
تیر کال وړاندې افغانستان 50 میلیارد متر مکعب اوبه لرلی. د دې شو کلونو سر په سر وچکالیو 9 میلیارد متر مکعب اوبه له منځه وړي. اقلیمي بدلونونه یو له مهمو تاثیراتو دي. د اوبو متخصصین وایي افغانستان کې تیر کال هم د سختې وچکالۍ له امله د اوبو سطحه کمه شوې ده، خو دوی د سږني ژمي د واورې ورښتونو ته خوښ دي. دا متخصصین هم د اوبو د مهارولو وایي
افغانستان باید د زراعت پخش کې 94% اوبو استفاده کړي، باید کم کړي، نو نتیجه تن باید دغه موثریت زیات کړي. چې موثریت زیات کړي افغانستان ته ضرور ده چې خپل کانالونو سیستم بیا جوړ کړي، چرته هغه ضایعات چې هغه 40-50% پورې ضایعات په کانالونو کې زمونږ دی هغه موږ سره پاتې شي، او بل په کروندا کې چې کوم ضایعات کیږي زموږ 50% نو زیات زموږ په کروندا کې ضایعات دي. نو دا نه تنه زموږ سره سره په دې مرسته کې زراعت مو پرمختګ وکړي، بلکې زموږ لاندې اوبو یا د سکلوبوس کې هم زموږ سره کومک کوي.
د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د کرهنې د ودې لپاره د دا ډول بندونو جوړول اړین دي، خو ځینې نور بیا نیوکه کوي چې حکومت په جدیت سره د اوبو مهارول پرمخ نه وړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې 2 هفتې کیږي په کار شروع کړی ده، هیله من دی چې د ولس په ملاتړ د ننګرهار د خلکو د ستونزو غم وخوړل شي. په تیره بیا د امنیت ستونزه چې د ننګرهار خلکو ته ډیر اهمیت لري. شاه محمود میاخیل د امریکا غږ سره په مرکه کې د امنیت د ښه کېدو په باره کې د خپل پروګرام په حق له داسې وویل.
لومړی مسله ده په ننګرهار کې، او نو څنګه چې زه راغلم په دویمه ورځ باندې د افغانستان جمهور رئیس هم راغی او شروارو کې موږ هلته غونډه درلودله او په زرهاو کسان هلته برخه واخیستله. نو دا د دې په خپله ثبوت دی چې امنیت په تیرو څو میاشتو کې یعنی تقریبا زما د راتګ نه مخکې هم ډېر ښه شوی وو. خو زما د راتګ سره یو غټه مسله دا وه چې موږ همغږي د امنیتي ادارو ترمنځ او د ولایت ترمنځ دا اضافه شوله او وزن نوره هم ډاډمنه ده. البته زما د راتګ نه وروسته یو دوه درې جنایي پېښې شوي دي چې د هغې هم هغه فارقین نیول شوي دي. د دې نه علاوه په ننګرهار کې موږ تقریبا 10,000 کیلوګرامه انفجاري مواد ونیول، سلاګانې او نور شیان
تاسو می خیل صاحب په دغه سه کارونو کې د چا په زور باندې ډیره اتکا کوي
مداري په نتیجه کې د لپاره شي دایمي ثبات رامنځته شي حکومت ولسته او علما او روحانيون دي نو د دې ټول ترمنځ باید همغږي هم موجوده او یو د بل په حمایت کې البته حکومت او د چوکاټ جوړي او چوکاټ په داخله کې ولسونه د حکومت سره همکاري کوي شنو هم دیو هم وخت چې امنیت په خلوصي مو منطقو کې راوړي وس فرزم د جلال آباد تورخم دار چې مخکې تللی نو شوی وس الټا د فیس سره تللی شي فرزم د شینوارو اکثریت ولسوالۍ وس د تګوراتک وته اسانه ده یا نور ولسوالۍ ته په دوه درې ځایونو کې ستونزې وسم شته ده هغه د پاره مې چې پلان نشته ده چې ان شاء الله تیر ضربه عملي شي چې هغه یو د لال پوری سیمه ده او بل د سپین غر د سیمه دي هلته او د حصارک او د خوجانو یو څو سیمه دي
د ننګرهار ولی محترم میخیل صاحب د مهاجرو مسله ده چې بیرته وطن ته راغلي دي غصب شوي ځمکې دي ارچا چې زور لرلو قدرت لرلو د هر چا ځمکې لاندې کړې ده ډېرې نورې مسلې دي د امنیت نه وروسته تاسو ته کومه مسله مهمه ده پلان مو څه ده څنګه به د حل لار پیدا کړئ
کله چې راتم راغلم او دا هغه نمخ کې د اکثریت د مشرقي ولایتو لوی سوزه هغه د پاکستان د ویزو وه ځکه چې په زرهاو کسان به هر ورځ انتظار ولاړو حتی یو کس هم ماغلند کې مړ شوی و نو د هر چا سره موږ بحث کوو دا یو لویه ستونزه وه او دې کې بیا زه د خارجه وزارت سره د پاکستان سفارت سره وغږېدلم بیا هغې وویل چې ته چې لاړې نو قونسل د پاکستان به درشي هلته به سره کښېنئ او دا ستونزه به حل کړو
نو څنګه یې حل کوئ
هماغه و چې هغې و او هغه وچراله د درې قسمې چې یو دا و چې هغه و هم سمېتی سوله درنودله هغه و ته موږ حل کړل او دیو بیا کاونټر یو دغه اضافه کړ یو لن نو دوشنبه او سه شنبه په ورځ باندې په خو دیو په 300 ویزه ورکولې اوس دغه تعداد د 1500 ویزو ته رسیدلې ده
خو
په دوه ورځو کې دی 1500 ویزه ورکړې نو شاید مانم پښتنه ده چې نن به څومره ورکړې وي ځانه ګډوډي نشته ده او هغه سیستم چې کوم په خوا وځ شوی و چې د ټوکانو دا هغه اوس نشته ده څنګه په نګرار کې دا ده چې د ویزه اته ولایتونه د لابات په قزلګری کې ویزه اخلي او بل موږ دیونه پښتنه غوښتنه کړې ده نو هغه دیو د لګلې د اسلام آباد ته چې د ویزه یو کلن شي اوس دیو د شپږو میاشتو لپاره ویزه ورکړي نو دا د نګرار لپاره یو لوی غټه ستونزه وه چې د دې فساد هم و دي چې نور مشکلات هم وو
چې حل شول
نو دا راتکسره یعنی دا هم تر یو حده پورې حل شوی دی هغه د پخوانه حالت خښوله چې ویزو تعداد هم زیات شوی دی او نظم مالته اضافه شوی دی ځکه چې موږ په خپل امنیتي جلسه کې یو جدا کمیسیون دی دا وټاک بیا د مختلف ارګانونو نفر مالته ځای کړ او پخوانی پولیس چې هلته وو هغه هم لرې کړل هغه ستونزه چې موږ جلال آباد د ښاروالۍ مسله ده چې دې لپاره هم بعضې پلانونه په دغه کې دي انشاءالله د هفته نیمه کې به هغې کوم اقدام وکړو او بل د هر سیشن دی ورځ ما ټولو کسانو لپاره چې هغه مشکل لري ولایت تر اتلې شي او رئیسان متهم د دوه هفته نه راوغوښتل زیاتره سوي چې تر کوم حدا پورې قانوني لار لري عمل ته زیات زیات وته حل کوو
صحیح مننه
نو دا هم یو بل سہولت د خلکو لپاره
ډیره زیاته مننه د ننګرهار والی میاخیل صاحب
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي اوریدلې مهروي
د افغانستان لوی سرنوالي ویلي دي چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو په پخوانیو کمیشنرانو د لګیدلو تورونو په حق له سیړنې پیل کړې دي او د اسنادو راغونډول شروع کړې دي د انتخاباتي کمیسیونونو په پخوانیو کمیشنرانو له دې وړاندې ویلي و چې دوی د هر ډول ادعاو په باره کې ځواب ویلو ته چمتو دي ممتاز بهیر د کابل نه راپور شا کړی دی
د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو پر پخوانیو کمشنرانو باندې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د سرغړونو او انتخاباتي جرمونو په تړاو د لګیدلو تورونو سیړل او په دې برخه کې د اسنادو او مدارکو راټولول پیل کړی دي د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د رهبرۍ د کچې 12 غړي پخوا ممنول خروج شوي او اوس په سرنوالۍ کې دننه د یوې کمیټې لخوا پر کمشنرانو لګیدلي تورونه څیړل کیږي. د ښاغلي رسولي پر وینا د انتخاباتي جرمونو سرغړونو او تخطیو د تفکیک لپاره لومړی په دې برخه کې ټول اسناد، شواهد او شکایتونه څیړل کیږي، ځکه چې د هغه پر وینا د قانون له مخې د سرغړونو او تخطیو څیړل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کار دی او لویه سرنوالۍ یوازې د انتخاباتي جرمونو د څیړلو صلاحیت لري. لومړی کار چې زموږ همکاران یې د سره کولو په حال کې دي د اسنادو او شواهدو راټولول دي، او په څنګ کې کوم اسناد او شواهد چې د امنیتي او کشفي ارګانونو لخوا لوی سرنوالۍ ته رسیدلي دا ټول د ځانګړو قانوني څېړنو لاندې دي تر څو موږ پوه شو چې دا اسناد تر کومې اندازې کره دي او تر کومې اندازې کره نه دي. د دغو اسنادو په تړاو کوم کسان پکې دخیل دي باید دا افراد او اشخاص وپیژندل شي. له هغې وروسته موږ له هغوی څخه څېړنې او پوښتنې د رسولي پر وینا د اسنادو او شواهد د لسیړلو وروسته به د تورونو کسانو د الزامیت درجه په ډاګه شي. په دغه تورونو کې یو د انتخاباتي کمیسونونو د کمشنرانو لخوا له وظیفوي صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه اخیستل دي. د لوی سرنوالۍ ویان ټینګار وکړ دا چې له وظیفوي صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه د انتخاباتي جرمونو او یا د اداري فساد په موخه ترسره شوی دي دا به د تحقیقاتو په نتیجه کې روښانه شي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتي جرمونو په تړاو څېړنه کوي. د لوی سرنوالۍ د ویان پر وینا په دې برخه کې هر اړخیز او جامع پلان چمتو کړی او که اړتیا ولیدل شي د انتخاباتي کمیسونونو له پخوانیو مشرانو او کمشنرانو څخه به هم تحقیقات وشي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي، خو له آزادو او عادلانه انتخاباتو څخه د سار بنسټ یا فیفا وایي چې لوی سرنوالۍ په دې برخه کې له دغه بنسټ څخه په رسمي ډول د همکاریو غوښتنه نه ده کړې. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی امریکا غږ آشنا ته وویل فیفا په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو، سرغړونو او فساد په تړاو زیات اسناد او شواهد لري او که لویه سرنوالۍ وغواړي دوی ورسره هر ډول همکاریو ته چمتو دي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د افغانستان له عدلي او قضایي بنسټونو څخه په دې برخه کې یو لړ غوښتنې هم لري.
مهمه غوښتنه مو په داسې یو مرحله کې دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونه باید خپله دنده سمه ترسره کړي، ځکه دا د خلکو د اعتبار موضوع هم رامنځته کیږي او له بلې خوا د عبرت درس د راتلونکي کمیسیون لپاره. همدا اوس د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو ترمنځ هغه مشورتي ناستې دوام لري د کمیشنرانو د انتخاب لپاره، نو که دوی وبخل سي او د دوی قضیې په سمه توګه ونه څېړل سي تاسو باور وکړئ دا موضوع به بیا تکرارېږي او بیا به تکرارېږي او بیا به تکرارېږي.
د فیفا ویاندې ټینګار وکړ که په انتخاباتي کمیسیونونو کې د مکافاتو او مجازاتو اصل په سمه توګه عملي شي دا به په راتلونکو انتخاباتو کې د جرمونو او سرغړونو د مخنیوي لامل شي. لوی سرنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په اړه څېړنې وروسته له هغې پیل کړې چې د افغان حکومت لخوا د انتخاباتو په قانون کې د نویو تعدیلاتو په اساس د دغو کمیسیونونو غړي له دندو ګوښه او لوی سرنوالۍ ته معرفي شول. افغان حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نویو کمشنرانو د ګمارنې لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو بهیر هم پیل کړی او له ګوندونو او د انتخاباتو له سر بنسټونو څخه یې غوښتي چې د روانې اونۍ تر پایه پورې په شرایطو برابر کسان جمهوري ریاست ته معرفي کړي. اغلې امینی وویل دوی به د انتخاباتو د سر بنسټونو په استازیتوب تر سبا پورې د 15 ښځو په ګډون د 15 کسانو لیست جمهوري ریاست ته واستوي. دغه راز له عدلي وزارت سره سب شوي 3 ګوندونه به هم د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د څوکیو لپاره یو یو کس جمهوري ریاست ته معرفي کړي او له هغې وروسته به جمهور رئیس محمد اشرف غني د دغو کسانو له ډلې نوي کمشنران انتخاباتي کمیسیونونو کې وګماري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون 8 او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 غړي لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د آشنا رادیو لومړۍ سهارنۍ خپرونه اورئ. په دې وروستیو ورځو کې په هند او ایران کې په دوه جلا پیښو کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمي شوي دي او مسؤلیت یې هغې سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستی دی چې په پاکستان کې دېره ده. دواړو هیوادونو پاکستان په حملو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. پاکستان دغه ادعاوې ردوي، خو تر کوم ځایه چې رول په افغانستان کې د سولې په پروسه کې جوت دی، نو آیا وروستي تورونه به د سولې په روانې پروسې څه اغیزه ولري؟ د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم دی او نور پښتنو ته جواب ویل دی.
د عمران خان وروسته پاکستان یو متغیر او بدل پاکستان دی. د عمران خان وروسته کم پاکستان چې دی هغه پاکستان هم په یو وخت کې مصیبتونو د پړاو تیریږي او په یو وخت کې فرصتونه هم شته دی. کله د افغانستان سول راځي په دې کې ته امریکا د اړیکو خرابېدل او وروسته د خلیجات میدان د پاکستان د نقش لپاره دا د پاکستان لپاره یو فرصت دی. کله چې په کشمیر کې د هندوستان شپږ خبرې خسکر وژل کیږي هندوستان په دغه اړیکو باندې پوهیږي. په دغه وخت کې د پاکستان په باندې یا د جنگ اعلان یا په یوه وخت کې نړیوال لابیګری کول چې پاکستان د تروریزم یو حامی هیواد دی د خپل ځان چې پاکستان ډیسکریټ کوي شي اعتماد او باور دی اخستلی شي. نو پاکستان په دغه حالاتو کې نړیوال ټولنې ته او خاص کر ملګرو ملتونو ته دا غوښتنې پوښتنه کوي چې دوی د اړیکو ترمنځ باید مداخله وکړي. فکر کوم چې دا په خپل ذات کې د حساسیت نقطه ده د بارکیو نقطه. پاکستان هم په دې باندې پوهېدلی او هندستان هم په دې باندې پوهېدلی غواړي چې دغه فرصت کش کړي ځان لپاره.
په کشمیر کې هم د وروستیو حملو یادونه وکړله. په وروستۍ کې د پاکستان په وړاندې د ایران او هند لخوا کوم خبرګونونه چې خودل شول یا کوم دری چې د دواړو هیوادونو د پاکستان په مقابل کې نیولې ده د سولې پر روانو خبرو باندې څه اغیز کولای شي؟ البته که د سولې پر روانو خبرو کې د پاکستان رول ته وکتل شي
په تو نقطو کې خلاصه کبه امریکا د پاکستان نقش غواړي د افغانستان په سولې کې غواړي طالبان باندې کوزول لري او د افغانستان سولې لپاره طالبان رهبری قانی کی چې بیل دي سولو ته بلار نشو دي دغه برخه کې د سعودي عربستان نقش حیاتی دی د قاشقچی وژل او په نو وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت خاموشي پرغه مسله باندې د دې ښکارندوی کې چې سعودي عربستان باید خپل نفوذ پر پاکستان باندې واچي ځکه تر ډیره حده پوری د افغانستان د سولې او جګړې کلی په تناسب د پاکستان سره ده.
خادم صاحب یو بل مسله، سعودي عربستان په پاکستان کې د سمحال پنګاونه کوي چې یاد هواد د تروریزم د پاللو او ساتلو لامل په سیمه ایز او نړیواله کچه فشار لاندې دي او لبل خو د افغانستان لپاره د سولې په هڅو کې د پاکستان نقش مهم ګڼل شوی دی. همدارنګه د امریکا د حالت د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو ته په کتو د سعودي وروستي اقدام ته څنګه ګوري؟
افغانستان د تشل عدل حمله په ایران کې او دغه په سندر پاکستان ته دا قضیه فکر کوم چې د امریکا د پالیسۍ سره کم اړخ نه لګي ولې په عین زمان کې د ایران غوښه را پرول د چې سعودي او پاکستان یو بل سره نږدې کیږي او سعودي په خپل ذات کې د ایران یو رقیب هیواد دی او تر ټولو مهمه هغه دا چې د ایران او سعودي ترمنځ مذهبي جګړه روانه ده په افغانستان کې د شیعه او د سنیانو ترمنځ. نو کچېته د افغانستان حکومت په دغه برخه کې اقدامونه کې ایرانانو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د روخانه نقش خبرونه کې سولې خرابول شي ولی کله کله سعودي عربستان خبره موږ مطرح کوو عدالت امریکا شته او امریکا ټول مسله تمثيل کوي او ترسیم کوي او فکر کوم چې نتیجه به مستوي د افغانستان د سولې لپاره.
ډیر مننه خادم صاحب. کور ودان.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهیروي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا نه مني چې د امریکا د پخواني سرپرست لوی سارنوال نه غوښتي وو چې یو نږدې ملګری یې په نیویارک کې د هغو فدرالي تحقیقاتو د مشر په توګه وټاکي چې د 2016 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپین دوو ښځو ته پیسې ورکړې وې چې چپ خلو پاتې شي ځکه دغو ښځو د ټرمپ سره د پټو جنسي اړیکو درلودلو ادعا کړې وه. خبریال مایکل براون رپورټ را لېږلی دی چې خلاصه یې سید سلیمان شال لولي.
جمهور رئیس ټرمپ د سه شنبې په ورځ په دې اړه د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې د چاپ شوي رپورټ په ځواب کې ویل چې دغه رپورټ د فیک نیوز یا د نورو کاذبو رپورټونو یوه برخه ده. خبریال جناب جمهور رئیس، آیا واقعا تاسې سرپرست لوی څارنوال میټیو ویټیکر نه غوښتي وو چې د هغو فدرالي تحقیقاتو مشر بدل کی چې ستاسو د پخواني مدافع وکیل مایکل کوهن نه تحقیقات کول؟ ټرمپ ځواب ورکړ،
نه،
بالکل نه، هیڅ کله مې هم ورته داسې نه ویلي. نه پیغم چې چا تاسو ته خبر درکړي د فیک نیوز یا کاذب خبر نه سیوا بل څه نه دي. دغه خبرونه ډېر زیات شوي دي. نه، ما هیڅکله داسې نه دي ویلي. د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې د چاپ شوې مقالې له مخې ټرمپ اصلا غوښتل چې یو نږدې انډیوال او د نیویارک د جنوبي ناحیې پخوانی فدرالي څارنوال جیفری برمن د تحقیقاتو د مشر په توګه وټاکل شي، خو برمن د شخصي ګټو او رسمي وظیفې ترمنځ د ټکر په سبب ځان له تحقیقاتو نه ګوښه کړ. مایکل کوهان چې له ډېر وخت نه د ښاغلي ټرمپ شخصي مدافع وکیل او خاص معتمد وو، د نیویارک د جنوبي ناحیې فدرالي څارنوالي د دې لپاره ورنه تحقیقات کړي چې هغو دوو ښځو ته د چا په امر پیسې ورکړې وې چې له ټرمپ سره یې د پټو جنسي اړیکو په لرلو اعتراف کړی وو. فدرالي څارنوالان فکر کوي چې د هغه انتخاباتي کمپاین غوښتل چې دغه ښځې چوپه خوله پاتې شي، ځکه دا ویره موجود وه که په دې اړه په مطبوعاتو کې رپورټونه چاپ شي د ټرمپ د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاین ته به نقصان ورسیږي. خو د انتخاباتو په وخت د یو کاندید د کمپاین لخوا په پټه توګه د دې ډول پیسو ورکول د انتخاباتو د قانون په خلاف عمل ګڼل کیږي. کوهن چې دریو کالو په حبس محکوم شوی دی، په خپل جرم اعتراف کړی دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د تحقیق یو هیئت په هغه ملک کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو په حق له داسې شواهد پیدا کړي دي چې ممکن جنگي جنایت او بشري جنایت وبلل شي. ټاکل شوی ده چې د دغه هیئت رپورټ د مارچ د میاشتې په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شي. د جنیو نه د امریکا خبریال لیسا شلاین رپورټ راکړی دی.
په دغه رپورټ کې په 2013 کال کې په جنوبي سودان کې د بشر د حقوقو د وضع په باب څېړنه شوې ده، مګر د دغه هیئت یو غړی اندریو کلاب هم وایي چې دا خبره باید هېره نه شي چې همدا اوس په هغه ملک کې د بشریت په ضد جنایتونه روان دي. په دې برسیره د تحقیق دغه هیئت د هغو رپورټونو په باب هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د جنوبي سودان د اکواتوریا په مرکزي برخو کې د حکومت او د هغه ملک د ملي نجات د جبهې د یاغیان ترمنځ جنګونه بیا پیل شوي دي. هغه وایي په زرګونو ملکیان په زور دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کلی کور خوشې کړي. د ملګرو ملتونو د تحقیق د هیئت دغه غړی دا هم وایي چې متخاصمې خواهیې په کلیوالو خلکو حملې کوي، د هغوی کورونه سوځوي، ملکیان وژني او د خوځو جنکیو په عزت تیری کوي. هغه وایي
With regards to the rest of the country, I suppose we are a little more hopeful following the signing of the revitalization.
د ملک نور برخو ته د احترام د ساتلو سره زداسي غنم چې مونږ د هغې موافقه په باب امیدوار یو چې څنګه میاشتې مخکې لاسلیک شوی و، مګر بیا هم هلته وضع فوق العاده خراب ده. مونږ باید خپل رپورت کار ته دوام ورکړو او په هغه کې دا ویل شوی چې هلته د خلکو په عزت د تیری او د جنسي سرغړونو نه علاوه د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې روانې دي. مونږ دغو جنایتونو ته د جنګي جنایتونو په سترګه ګورو. د تیر کال د ډسمبر او د نومبر په میاشتو کې د خلکو په عزت د تیریو نه داسې ښکاري چې د سولې د موافقې د لاسلیک کولو نه وروسته هم د جنوبي سودان په ډیرو برخو کې د جنسي سرغړونو په شمول د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې دوام لري. په جنوبي سودان کې د بشر د حقوقونو د سرغړونو په باب د ملګرو ملتونو د تحقیق د هیئت دغه غړی کلاب همدا هم وایي چې مونږ ته داسې رپورټونه هم را رسېدلي دي چې په سړو او هلکانو هم جنسي تیری شوي دي. په دغه رپورټ کې دا څرګنده شوې ده چې په جنوبي سودان کې د خلکو شکنجه کول، بې له محاکمې د خلکو زنداني کول، د خلکو تښتول او د جنسي غلامۍ کارونه دوام لري، ځکه چې د هیڅ چا سره د دغو سرغړونو په باب حساب او کتاب نه دی شوی.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. د 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمرګله یم.
درنو اوریدونکو، دا آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته د دویم خبرونه سره بیا ساسي په خدمت کې حاضر یو. اوس د آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.